د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځان کړی شوې مثلث او ومه ورځ خو پیل لري سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې په دې وروستیو کې طالبانو څو لوړ پوړو چارواکو ته چې نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د بهرنیو سفرونو اجازه ورکړې ده. د شورا په خپل وی پاڼه کې پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان مرکزی بانک مرستیال احمد ضیا آغا ته اجازه ورکړې چې د روسیې په یکاترینبورګ کې د مالی چارو په اړه د سایبری امنیت په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فبروري له 19 تر 28 پورې پلان شوې ده. د شورا همدارنګ ویلي چې د فبروري په اتم د وبخې د فبروري په ومنېټه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړې چې د طبي درملنې لپاره قطر ته سفر وکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته سفر کولو اجازه ورکړې وه. د کاناډا حکومت شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر میلانا جولی د څو هیوادونو د خزینه بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو وروستۍ غونډه کې طالب چارواکو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د دوام په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په ځانګړې توګه هغه چې افغان خزی او نجونې اغېزمنوي. د غونډې ګډونوالو د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوال قانوني مکلفیتونه ومني او د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته پر ژمنې ودرېږي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی یو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو له اوکراین څخه په خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیرانو په هغې ګډه اعلامیه کې چې پرون شنبه د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یوې غونډې په پای کې خبره کړې ویلي چې د وو غړو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د ویجاړونکې جګړې په اړه خبرې وکړې او د یوې تلپاتې سولې او یو پیاوړي او سوکاله اوکراین هدف ته په رسیدو کې له یو بل سره د ګډ کار کولو ژمنه بیا تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه د قوي امنیتي ضمانتونو پر اړتیا ټینګار وکړ ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې جګړه بیا پیل نشي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استازی سټیف وډکاپ به په دې خبرو کې ګډون وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ترامپ استازی کیلاک په دې پلاوي کې نه دی شامل. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 28 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. او ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په پاکستان کې د چیمز ترافي لوبو په درشل کې دوهمه تمریناتي لوبه د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره ترسره کړي. د افغانستان ملي لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ تمریناتي لوبه پاکستان ته وبایلله.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. رقابت بر سر تسلط بر هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف دنیا داغ شده. اخیراً در اجلاس هوش مصنوعی پاریس جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر قوانین سختگیرانه وضع شوند ممکن است جلو نوآوری گرفته شود. او به شکل رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا در این مورد را به چالش کشید. اتحادیه اروپا دنبال ایست که استفاده از هوش مصنوعی را با مقررات کنترل کنه، ولی چین با سرعت هوش مصنوعی را با حمایت دولت گسترش میده. حالا که دنیا سر یک چهارراهی بزرگ قرار گرفته، سوال ایست که هوش مصنوعی ما را به سمت پیشرفت میبره یا باعث درگیری و رقابت بیشتر میشه. در این مثلث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، گپ میزنیم که این رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی چی تأثیر بر افغانستان و منطقه میتونه داشته باشه. با ما همراه باشید. گپ میزنیم با علیرضا حسینی، کارشناس فناوری و مانی پارسا، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی که این موضوع را به دقت دنبال کرده. مانی، از نشست اخیر پاریس در مورد هوش مصنوعی به مخاطبان ما بیشتر بگو.
بله، اجلاس پاریس بیشتر این مسئله در اون برجسته بود که آمریکا هم تو که گفتین به همراه بریتانیا به دنبال این بودن که باید به سرعت این پیش بره بدون قانونگذاری سنگین که میتونه جلوی این صنعت رو بگیره. و اتحادیه اروپا هم که پیش از این تمرکزش عمدتاً بر روی قانونگذاری بود و میخواست اینو محدود کنه، اول مطمئن باشن به چه سمت میره، بعداً به دنبال پیشرفت سریعش باشن، در این اجلاس نشون داد که اون دیدگاهو کنار گذاشته. یعنی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دیگه تمرکز ما روی قانونگذاری نیست، محدودیت ها ما هم باید به این جرگه بپیوندیم که فعلا به فکر پیشبرد این صنعت باشیم، بعدا خواهیم دید چه خواهد شد.
یعنی آمریکا و بریتانیا اون سند را امضا نکردن و بیش از 60 کشور دیگر به شمول چین و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا
به اجماع نرسیدن. آمریکا و بریتانیا راه خودشون رو میخوان برن، اما اروپا هم مقداری تغییر موضع نشون داد که به اون شدت دیگه به دنبال قانونگذاری نیست. به هر حال امضا کردن سندها رو، ولی بازم تغییر موضع دادن.
از موضع یادآوری کردین، یک کم بیشتر به مخاطبان ما بگو مانی که کشورهای مختلف چی موضع مشخص گرفتن و از طرف دیگر آیا تضاد منافع مشاهده میشد بین بازیگران بزرگ در این مورد؟
بله، مثلا کشورهایی مثل هند که عقب موندن از این قافله پیشرفت، یعنی ندارن اون زیر ساختای کافی رو برای رسیدن به این رقابت، تأکیدشون روی این بود که حفظ حریم شخصی ما چی میشه، به اون باید توجه کنی. تو همین اجلاس میگفت رئیس جمهور هند، تو همین اجلاس میگفت اون رهبر هند که ما به هر حال باید به ما هم فکر کنید، به حریم شخصی ما، به آینده کاری ما، به رقابت عادلانه با هند و کشورهای دیگه هم اینو میگفتن، کشورهایی که عقب موندن از این قافله. اتحادیه اروپا هم همین دغدغه ها رو داره، اما الان سعی میکنه که بپیونده، که البته اونم بنزین کافی فعلا زیر ساخت نداره. رقابت اصلی بین چین و آمریکا هست که بریتانیا هم همراه شده با آمریکا.
هرچند گفته میشه که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیارد یورو را میخواد هزینه بکنه در این حوزه، درسته؟
میخواد به این سمت بره، اما من مثلا یک مستند نگاه میکردم، آلمان فقط یک استارتاپ هستش که میتونه کمی رقابت کنه با آمریکا، یک جوانیه که همه دولت آمریکا امیدشون به اونه، ولی آمریکا خب میدونیم که پر از این استارتاپ ها هست و اینا، چین که بیشتر، و اروپا هنوز اون توان کافی رو برای رقابت نداره، من که با این پول و سرمایه‌گذاری بتونه بعداً یه کاری بکنه.
که بس جالبش بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. همچنان میپردازیم به شرکت چینی دیپ سیک که به تازگی غوغا بپا کرده. جناب حسینی، اگر شما به زبان ساده توضیح بدین که وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟
خب اولا سلام شما بینندگان محترم، من فکر میکنم دو نوع تعریف میتونیم برش داشته باشیم. یکی تعریفی است که آلن تورینگ داشته در سال 1950 که وقتی که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن، اینو ما میتونیم بگیم هوش مصنوعی. و یک تعریف دیگر بیشتر بر اساس توانایی های هوش مصنوعی است، یعنی هوش مصنوعی در کدام مرحله رسیده و چه توانایی ها دارن، بر اساس دو تعریف میتونیم بگیم. و بر اساس از اون میتونیم بگیم هوش مصنوعی بخشی از علوم کامپیوتر هست که میتونه بعضی از توانایی های هوش انسان ها را داشته باشه، مثل یاد گرفتن، مثل استدلال کردن، مثل تشخیص الگو یا مثل تصمیم گرفتن. اینا میتونه نوعی از تعریف هوش مصنوعی باشه.
تشکر از این. و هوش مصنوعی چگونه میتونه بر زندگی مردم، مخصوصا مردم در افغانستان، تاثیر بگذاره از دید شما؟
من فکر میکنم هوش مصنوعی بر مردم افغانستان مثل یک امتحان است. در این زمان که یک فرصت را خلق میکنه، میتونه یک ناکامی بزرگ را هم خلق کنه. از یک طرف این امتحان به این خاطر است که برای ما یک فرصت برابر داده میشه، یعنی ما فرصت برابر داریم که دسترسی داشته باشیم به علم، دسترسی داشته باشیم بسیار خدمات اگر به عنوان یک مصرف کننده خوب ظاهر شیم، چون قطعا ما در مرحله ای نیستیم یا در توان ایر نداریم که به عنوان یک از خود بازیگران اصلی باشیم، ولی میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم. ولی در عین زمان اگر ما به استفاده خوب نکنیم قطعا میتونیم به مراتب ما رو به مرحله بدتر ببره و بدتر و بیشتر بخش منفیش و ضررش می‌بینیم. اما بزرگترین ضررش همی است که ما از دیگر جای دنیا پس می‌بریم. و مشخصا سه نوع فایده رو میتونم فعلا بگویم. فایده اول در قسمت آموزش است. قطعا فعلا خبر داریم متاسفانه دخترها به مکتب رفتن نمیتونن، سطح کیفیت آموزش در افغانستان بسیار پایین است. اما کافی شما اینترنت خوب داشته باشین یا یک لپتاپ یا موبایل داشته باشین، هر نوع درس رو با هر توان کیفیتی که می‌خواید می‌تونید از طریق هوش مصنوعی یاد بگیرید. مثلا خود چت جی پی تی یکی از بهترین نسخه است. فکر کنید شما حتی می‌تونید در سطح دانشگاه هاروارد هم از طریق چت جی پی تی یاد بگیرید اگر بخواید. دوم در قسمت ساعت‌نامه است که ما می‌تونیم بسیار زودش استفاده کنیم. متأسفانه فعلا کیفیت نظام بهداشتی افغانستان بسیار پایین آمده، اما ما میتونیم مثلا تشخیص بسیار از امراضی که فعلا ما دستگاه‌هایش در افغانستان نداریم از طریق هوش مصنوعی آسان‌تر بسازیم. مثلا میتونیم تشخیص سرطان با یک موبایل در قریه افغانستان فراهم بسازیم. به فکر میکنیم این کلان خدمت است برای مردم افغانستان. سومش مسئله اشتغال است. اگر شما میاره ببینید بعد از سقوط دولت یوتیوب و کلن اقتصاد تولید محتوا کنندگان یا یوجیسی ها در افغانستان به یک رای منبع عایداتی تبدیل شده و قطعا یک هوش مصنوعی هم میتونه یک از اونجا باشه. مثلا دیگر مهم نیست که شما حتما در آمریکا باشین یا در اروپا باشین یا در انگلیس باشین، میتونید در افغانستان هوش مصنوعی رو بسیار خوب یاد بگیرید، مدل مخصوص خود فاین تون کنین، در بازار عرضه کنین و از طریق بتونین پول در بیارین، مثل خیلی آدم های دیگه که شاید این کار در کشورهای مختلف انجام میدن.
تشکر از این. خوب این بحث جالب است از تأثیراتش بر اوضاع در افغانستان شنیدیم از جناب حسینی. خوب تأثیر این نشست هوش مصنوعی در پاریس بر سیاست در ایران و در مجموع در شرق میانه چی میتونه باشه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن مانی؟
اجلاس پاریس خیلی تاثیر عمده‌ای فعلا نمیتونه داشته باشه در این حوزه. چرا؟ چون یکی از نکته ها این بود که اینا به از دست رفتن مشاغل نپرداختن به هیچ وجه در این اجلاس پاریس و خلاف توقعاتی که بود. یعنی یکی از حوزه اصلی برای مردم اینه و این اصلا به کنار زده شد. در اجلاس پاریس صحبت این نشد، هیچ برنامه‌ای برای این ندارن، در این مورد گفتن باید ببینیم به کجا میره. و من در دور اطراف خودم میبینم که خیلی ها در همین حوزه زبان فارسی مترجمان و غیره دارن شغلشون از دست میدن به خاطر همین پیشرفت هوش مصنوعی، چون فارسیش هم خیلی قوی شده اگه شما دنبال کرده باشید، مخصوصا ترجمهش. بعد در مورد منطقه اون یه مسئله جداست، اون یه سوال دیگه است. حالا اینکه جدا از اجلاس پاریس این فشاری که روی سیاست منطقه میتونه بیاره، تأثیری که میتونه بذاره، من یه مدتی شاهدش هستم که خود مقامات ایرانی میگفتن که اون چند تا از دانشمندان هسته ایران که کشته شدن با استفاده از هوش مصنوعی باید بوده باشه. یعنی خیلی دقیق اون ماشین این دانشمند هسته‌ای که رد می‌شده فقط گلوله‌ها به صورتش خورده بود، میگن این با این دقت باید استفاده از هوش مصنوعی بوده باشه. بعداً اعلام شد که این پیشرفت‌ها انجام شده. شرکت‌های در آمریکا در این مورد صحبت کردن، گفتن که ما از هوش مصنوعی، خودشون به قول معروف در رسانه‌های داخلی آمریکا من شنیدم صحبت می‌کردن، گفتن ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در جنگ اوکراین و این جنرالای روسی رو اول جنگ که میکشتن پشت جبهه خیلی دور، روسیه تعجب میکرد. این شرکت ها گفتن ما اینا رو پیدا کردیم کجا هستن از طریق هوش مصنوعی، همه اطلاعات رو میدن، این دقیقا به شما میگه که فلان جنرال کجای منطقه باید باشه. این میبینی که اصلا معادلات منطقه رو عوض کرد تو این دوره اخیر، یعنی تا این حد تاثیر داره.
به همین تازگی یک مقاله خوندم که یک مدیر پیشین گوگل که در امی نشست پاریس هم اشتراک کرده بوده به بی بی سی ابراز نگرانی کرده و گفته که از این میترسه که برخی ها از زمی فناوری که به سرعت در حال رشد است از هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار بگیرن که طبعا با قول و مردمان بیگناه از آسیب خواهند دید. خب پیشتر هم گفتیم که چین هم از اشتراک کننده های نشست پاریس بود و خب همونطور که تعقیب کردیم ما شما در به تازگی دیدیم که شرکت چینی دیپ سیک غوغا بپا کرد و طبعا یک شرکت هوش مصنوعی است که در سال 2023 تأسیس شد و به اساس گزارش ها که ربات گفتگوی هوش مصنوعی دیپ سیک پر دانلود ترین اپلیکیشن در امریکا هم بود و این هم جالب توجه است که شرکت چینی بازار سهام امریکا را هم در آخرهای جنوری ما شاهد بودیم که بلرزه در آورد. اما به نظر می رسه که دیپ سیک چینی برخی از سوال ها در مورد حکومت چین را سانسور می کنه. مثلا تا جایی که جستجو کردیم از دیپ سیک در مورد انقلاب چتر هنگ کنگ و رخدادهای میدان تیانانمن در سال 1989 وقت پرسیده میشه پاسخ به این سوال ها همه یکسان است و این است که متاسفم این اطلاعات فراتر از داده های فعلی من است، بیا در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم. خب با توجه به این حجم سانسور این ربات، جناب حسینی شما چی فکر میکنین چی تأثیر میتونه داشته باشه خود دیپ سیک بر کاربران در افغانستان و در منطقه با توجه به نزدیکی چین و افغانستان؟
خب اگر البته اگر اجازه باشه قبل از این که من به این سوال تن جواب بتونم میخوایم یک نکته را در مورد ضررهای هوش مصنوعی که چاشش که ما همین لحظه با مواجه هستیم در افغانستان براتون توضیح بدم.
حتما.
واقعا در این مورد یک مقاله هم نوشته کردم در اشتصال در مورد بات‌ها به هوش مصنوعی هستن. سوال اصلی در اون مقاله این بوده که چطور فعلا هر نوع صحبت و بحثی که در فضای مجازی افغانستان میشه مخصوصا در توییتر تبدیل به جنگ میشه، تبدیل به خشونت کلامی میشه و دلیلش هم حداقل من اونجوری توضیح کردم توضیح بدم چطور هوش مصنوعی میای اکانتای رو میسازه که یک اکانت مثل یک انسان واقعی رفتار میکنن و کوشش میکنن همیشه گفتگوها رو به صورت خشونت آمیز ببرن و کلا قطبی بسازن فضا را. من فکر میکنم یک از ضررهایی است که ما همین لحظه هم با اون مواجه هستیم در فضای مجازی افغانستان. یک مورد در قسمت دیپ سیک ببینن ما باید ببینیم که ما از کدام جبهه رو می‌بینیم. خب ما قطعاً ما یک سازنده نیستیم در افغانستان، ما فعلا با سازنده بودن یا یک از بازیگرای اصلی در سازندگی هوش مصنوعی بسیار فاصله داره. بول ما یک مصرف کننده باید ببینیم. از دید مصرف کننده به نظر من دیپ سیک برای ما یک فرصت است. فرصت اولش است که اوپن سورس ساخت، یعنی ما می‌تونیم اول فعلا خیلی از چیزا رو ببینیم و چطور ببینیم که LLM بسازیم یا حتی می‌تونیم که یک LLM رو اگر اینترنت نداریم در افغانستان داخل یک کامپیوتر جای بگذاریم و بتونیم از داخل لپتاپ خود استفاده کنیم. در مجموع منافعش به ما بسیار زیادتر بوده و جالب است که در قسمت سانسور افغانستان هم سانسورش بسیار جدی نیست به خاطر از اینکه بسیار از کانتکست های افغانستان هم متاسفانه هوش مصنوعیش متوجه نمیشه. پس یعنی ما به عنوان یک کاربری که از افغانستان از استفاده میکنیم خیلی متضرر نمیشه و بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم، چون به خاطر از اینکه اگر من میخوایم از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده کنم او تعداد محدود داره. مثلا من روزانه بیشتر از 50 تا سوال از چت جی پی تی اوتریمینی نمیتونم بپرسم، اما حالی من مثلا برای من دیپ سیک فرصت میده که مثلا من 50 تا 60 سوال دیگه از دیپ سیک بپرسم. یا مثلا کیمی یک مدل هوش مصنوعی است که چند روز پیش اومده از چین، او مثلا خیلی خوب است، کارایش مثلا از اون میتونم بپرسم دیگه. یعنی دست من رو واسطر کردم، من به عنوان یک مصرف کننده دسترسی بیشتر و بهتر
دارم. برای فعلا اما ببینیم که در آینده چگونه تحول خواهد کرد دیپ سیک. تا حالا که دیدیم و مثال هم آوردیم که حجم وسیعی از اطلاعات را سانسور میکنه. خب و جالب هم این است که همونطور که شما از اوپن سورس گفتین که چین بیشتر میخواهد برای کشورهای دیگر این بحث اوپن سورس یا منابع باز را مطرح بکنه، اما برای خود مردم در داخل چین این اطلاعات وجود نداره و محدودیت های بسیار سختگیرانه وضع شده. خب برگردیم باز به این موضوع که خودت مانی که مقالات زیاده به شماره نوشتی برای ویکی‌پدیای فارسی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی هستی، به ما بیشتر بگو که فارسی زبانان در مجموع چگونه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، در چه حد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما.
بله، اونطور که من زیر نظر گرفتم تا این سالها خیلی از امکاناتی که ما نیاز داشتیم به فرض روخانی فارسی، شما متن رو بدید براتون به فارسی روخانی کنه یا صحبت کنید متن تایپ بشه یا ترجمه دقیق علمی انجام بشه، اینها در ایران گروه های دانشجویی دانشگاهی این کارا رو انجام میدادن به طور جداگانه و یک برنامه ریزی های میکردن با بودجه دولتی سطح دانشگاهی، میدیدی که این وجود داره در این اواخر، اما دسترسی ها بسته است بهش. خیلی برای هر کدوم از این موارد من که میرفتم سراغش، فرض کنید تبدیل حروف سیریلیک زبان تاجیکی به فارسی دری و فارسی ایران، این بود از خیلی وقت پیش، اما اگه میخواستی دسترسی پیدا کنی باید نامنویسی میکردی، اولا باید در داخل ایران میبودی، آی پی اونجا رو میداشتی، نامنویسی میکردی، حکومتی، اون نهاد حکومتی باید شما رو تایید میکرد، بعد ممکن بود اجازه بدن از این استفاده کنی یا بخری، باید پول میدادی که برای ما که بیرون هستیم اصلا قابل دسترس نبود و تمام اینا جداگانه انجام شده بود بدون اینکه بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. با این هوش مصنوعی الان میبینیم که همه این امکانات رایگان در یک جا وجود داره برای ما، تمام اون ساعت‌ها شکسته شد. این خیلی پیشرفت مهمیه. در همین ویکی‌پدیای فارسی من دیدم کاربران استفاده میکنن در ترجمه علمی و این یه نوع هم‌افزایی الان پیش اومده، یعنی خود چت جی پی تی یا دیپسیک میره از وقتی دستوری بهش میدی که مقاله کمی علمی تر باشه، اصطلاحاتش زیاد باشه، میره از ویکی‌پدیای فارسی استفاده میکنه یا جمع‌بندی میخواد بده، همونی که این 20 سال مثلا همه فارسی زبانان در ویکی‌پدیا تلاش کردن نوشتن، اون یک منبع خوبی شده برای تمرین این هوش مصنوعی، از اون استفاده میکنه، بعد همون رو با قابلیت خودش بهتر به شما ارائه میده و میتونی همون خلاصه‌ای که این گرفته رو دوباره وارد ویکی‌پدیا فارسی بکنی. الان خیلی این کار میکنن که باز کیفیت مقاله رو بالاتر میبره. یه مقاله‌ای که خوندنش سخت بود، فارسیش خیلی جالب نبود، خیلی ترجمه‌ای شده بود از انگلیسی و مغلق پیچیده شده بود، کاربران این رو، خود منم این کار میکنم بعضی موقع، میدی خلاصه خوب و موجز و فشرده ازش هوش مصنوعی میگیره.
حتی جالب است که امو متون بسیار قدیمی پارسی رو میتونه که بسیار به زبان ساده به شما در بیاره، مثلا از کلیله و دمنه و نمیدونم دیگر متون قدیمی،
تا حد زیادی درست میفهمه و به زبان امروزی ارائه میده. من هم امتحان کردم، بعد میگم یه نوع چرخه علمی ایجاد شده، هم افزایی میشه بهش گفت که هم ویکی‌پدیا کمک کرده به هوش مصنوعی، هم اون الان داره به این کمک میکنه. یعنی شما میگی که این مقاله پیچیده ای که از انگلیسی ترجمه شده رو یه خلاصه چند سه سطری به من بده، اون خلاصه رو وارد قسمت بالای اون مقاله میکنیم در ویکی‌پدیا فارسی، کسی اومد در سه جمله میفهمه موضوع چیه، حالا اگه خواست دقیق‌تر بدونه میره پایین‌تر. این یه جور چرخه خوبیه، کمک میکنه.
و حتی شما میتونین ویدیوها رو هم، مثلا ویدیوی یوتیوب رو، یک سخنرانی یک ساعت دو ساعت هست، اون رو بگذارین و خلاصه میکنه اون رو برای شما.
بله،
با متن درست؟
بله، اینا به باعث پیشرفت علمی خواهد شد. من دیدم که حکومت در ایران الان خیلی صحبت میکنه، ما هوش مصنوعی رو داریم وارد این صحنه میکنیم، صحنه نمیدونیم تا چقدر درسته، ولی بیشتر شاید در حد صحبت هست چون اونا تازه هم تو این مسئله.
خب جناب حسینی، شاید جالب باشه که شما هم مشاهداتتون به ما بگویید، همونطور که مانی از ایران گفت که شما که تحقیق میکنین و دنبال میکنین این موضوع را، خودتان در چه حد از هوش مصنوعی استفاده میکنین و در مجموع کاربران در افغانستان چگونه استفاده میکنن از هوش مصنوعی؟
من فکر میکنم متاسفانه تا هنوز در افغانستان بسیار هوش مصنوعی جدی گرفتن نشده، مردم قطعا استفاده میکنن ولی بیشتر مثلا تا جایی که من متوجه شدم حالات سرگرمی گونه یا بسیار برای حل مشکلات ابتدایی روزانه حل میکنن. مثلا ابتدایی ترینش که من هر روز میبینم مثلا مشکل زبان هست، یا مثلا فرستادن یک نامه یا نوشتن یک متن منظم‌تر، این کارها فعلا استفاده میشه. ولی واقعیت است که دیپسیک با خود یک موضوع، یک مبحث خیلی جدیدی را داخل هوش مصنوعی آورد که ما میتونیم به عنوان یک کاربر دوباره از خوب استفاده کنیم. اونم تقطیر یا دیستیلیشن یک هوش مصنوعی است. یعنی ما میتونیم فعلا با کمترین زیرساخت از هوش مصنوعی بهترین استفاده را کنیم، یک چیز شبیه دیپسیک. مثلا دانشمندا تونستن از چت جی پی تی، چند وقت پیش اتفاقا این مقاله در اکونومیست هم نشر شده بود، تونستن یک مدل حداقل در حد چت جی پی تی پوینتر، نسخه های پوینتر با $25 مثلا با همین سیستم تقطیر. یعنی ما میتونیم خیلی بهتر از این استفاده کنیم که متاسفانه تا این وجود نداره. و دلیلش که چرا وجود نداره، برای این است که تا هنوز متاسفانه رسانه ها یا کلا کاربرایی که بخواهند این موضوع رو بیشتر برای مردم یاد بدن و بیشتر بگن که چطور میشه استفاده کنیم نجات نفتن. در این قسمت اتفاقا ما یک گروهی کسایی هستیم که حداقل 60 تا 70 نفر میشیم در بخش هوش مصنوعی که شورای مختلف کار میکنیم. جدیدا تلاش کردیم که یک پلتفرم رایز ایجاد کنیم به نام گندمی های تا بتونیم بیشتر برای مردم این فرصت رو فراهم کنیم که یاد بگیرن، هم در زندگی روزمره خود، هم به صورت تخصصی اگر در رشته طب هستن، انجینری هستن و خوب هستن، و در برویش کلا به صورت عمومی برای افغانستان. و شعار ما میست که ما مردم افغانستان نباید از دنیای هوش مصنوعی پس بمانیم و در این قسمت شروع کردیم ببینیم که چطور میشه.
این جالب است. تشکر جناب حسینی. خوب در چند دقیقه دیگه که داریم به این کمی در مورد آینده هوش مصنوعی و چشمانداز هوش مصنوعی صحبت بکنیم که مانی چشمانداز استفاده هوش مصنوعی برای فارسی زبانان چگونه هست در ایران و فراتر از ایران به نظر خودت و کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به نظر من و اون چیزی که خوندم از کارشناسان، کمک خوبیه در آینده نزدیک. به همین صحبتی هم که حسینی کردن، مثلا در مورد بیماری ها که اگر بیماری های صعب العلاجی هستش که از ایران کسی باید پرواز میکرد به راه دور به اروپا آمریکا میرفت برای معاینه نزدیک و تشخیص و اینا میتونن از طریق همون هوش مصنوعی در خونه خودشون دسترسی پیدا کنن به این معاینات و مرزها برداشته میشه. خیلی ها میتونن در منطقه کار بکنن برای شرکت‌های بزرگ کشورهای دور با استفاده از هوش مصنوعی. این در کوتاه مدت. در دراز مدت وقتی که خود هوش مصنوعی از همه باهوش‌تر شد، این کارا رو میتونه انجام بده، مشاغل باز ممکن از بین بره و اون خطرناکه. اون وقت باید همین اجلاسه مثل پاریس و اینا بعدن فکر کنن که چطور باید قانون‌گذاری کنن که اصلا بشریت با بحران هویتی و شغلی مواجه نشه. اون آینده کمی دورتره، خیلی هم دور نیست، میگن نزدیکه. ولی در کوتاه مدت میگن، یک کارشناس ها اینطور میگوین که یک موجی از نکات مثبت خواهد رسید، همه سلامتشون بهتر میشه، همه کارشون تقویت میشه، میتونن بهره وری بازده کارشون رو بالا ببرن، راندمانشون رو. بعد از اون باز ممکنه یک موج منفی بزرگتری بیاد که همه چیز رو بشوره ببره و اون موقع است که باید بشر تصمیم بگیره که چیکار میکنه. منطقه ما هم همینطور میشه. معمولا فاصله هایی که داریم پوشش میدیم. الان سرعت این هوش مصنوعی به جوریه که اون سرریزش که میاد از غرب یا چین به منطقه ما، جوانان شایسته هم زیادن توی منطقه ما که به سرعت میتونن اینا رو بیاموزن و فاصله رو کم بکنن. همین که دیپسیک که آقای حسینی هم گفتن، این کلن الگوریتماش فرق میکنه دیگه، چون برای آموزش دادن، تمرین دادن هوش مصنوعی روش آمریکایی این بود که باید برق خیلی زیادی مصرف کنن، تمام مثلا عکسایی که در جهان از گل هست نشون بدن، این به مرور یاد بگیره که مثلا تشخیص بده این گل چیه، که اون کلی برق مصرف میشد و مراکز داده بزرگ میخواست و پول زیاد. الان این روش چینی دیپسیک اصلا اینا رو نیاز نداره، از یه روش میانبر به سرعت این کارو انجام میده، با همونطور که شما فهمودن با بودجه کم. خب این منطقه ما میتونه از این استفاده کنه. فکر میکنم بعداً به خود هوش مصنوعی میشه گفت چطور برای من یه هوش مصنوعی کوچیک درست کن شخصی که من بتونم بهترین کارا رو باش بکنم در ایران یا در افغانستان. اون میگه با همین وسایلی که داری بیا این کارو بکن و کار کن برای خود ما شخصی درست میکنه. اون شخص ممکنه در منطقه بتونه یک تأثیری بذاره، اقتصادو پیش ببره و غیره.
و کوتا جناب حسینی، آینده هوش مصنوعی در افغانستان و بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم جوابی که آقای مانی دادن نظر من خیلی شبیه است. قطعا در کوتاه مدت خیلی خوبه، کوتاه مدت یا حتی میتونیم میان مدت بگیم، البته میان مدت شاید معنا نداشته باشه به خاطر سرعت هوش مصنوعی یا پیشرفتش خیلی بالا است و خب قطعا در مرحله تکینگی تکنولوژی یا مرحله ای که قرار است هوش مصنوعی فراتر از انسان شوه، فکر میکنم در اون مرحله کنفرانس پاریس بسیار مهم بود و چنین نشست‌های بسیار مهم است تا تمام انسان‌ها و کلاً بشریت به یک تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلاً جهان است. ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید نگرانش از دست دادن شغل‌ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل‌هایی در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش‌های دیگر نیاز به زیرساخت‌های قوی دارن تا به هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش را هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید خلق کنن. مشخصا مقصدم که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را بخواین گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شغل‌ها می‌بینن است که آدم‌ها برن برند شخصی خود را با هوش مصنوعی بسازن. من فکر می‌کنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار بازیر ساخت کم این رو برای خود بسازن، فقط کافیست 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورسته مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سږ کال درته د پنبې د حاصلاتو په ډیرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې شوي چې افغانان سیمی فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غٹ ایونٹ نو دا ہا عمرہ غٹ تیارے دا دا ایونٹ دا پارا ونو شلو کو دا بویو چ زمنگا لکان ٹیلنٹڈ دی او زمنگا لکانو کے ٹیلنٹ ست دے نو چکل ٹیلنٹ در کی تب انستان با پرفارمنس برازی کو یو س شین دا افغانستان اگینسٹ کو دا چمپیونز ٹرافی کی دا وزن فر انجری راغلا بل یو س چی دا افغانستان خلق ور دا ډیر په سوچ کی دی آغا په پاکستان کې دا غټ رنزونو کول دی او سپیشل زمنگا میڈل چ سنگ دا میڈل آرڈر اگے کی حشمت دے اور احمد دے دا لکان لکس دو دی
ازما ل نظر د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره که مخ کېږي وې ګټي.
او په ګاونډ کې د جلا وطن هنرمندانو سیریال جوړونه، څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې دغلته د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری، هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسیره کړي دي. حقیقت چې څه دی هغه مور اغستی دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړي.
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي، د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپل نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم. نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی، بل اخوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستاني استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم له هغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړې دي چې یو خوا تیره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوي دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګرنو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملیه وکړلې او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شرشای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکی، سوق ورکوونکی، سمت ورکوونکی، استقامت ورکوونکی د پاکستان دی، د داعش. فقط څو د مخ کې افراسیاب خاطر چې یو پیژندل شوی سیاستمدار د پښتونخوا هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مختلف هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکی، سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومېږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرامند کې هی ودونه اصلي زالته د داعش او د نور تروریستي درو ټپلو چې موږ نه کې په مختلفو آباد او اشکارو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی د دې په مقابل کې یو واحد دریز غواره نکی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې دې نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپلو مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هېوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزیټ ته استولی لیک کې خبرداری ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زر افغانان چې ډیری د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه په خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوي دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامي، ملکي او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت اداره خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواری شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر څنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دي چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای دریز لا سخت سي. زما عقیده دا ده چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې په خوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کی. لہذا د افغانستان د پاره ز فکر کوم چې ډیره سخت ورځی ګوري، ډیره د انزوا اوږدې شپې ورځی ګوري. البته بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډیر نرم رویش وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ټرمپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دا کوم دغه شی به شپږو میاشت و غزول سی نو لحاظ از فکر کوم چې طالبان د پاره سختی ورځ راتلون کې او باید ځان مواظب ووسیږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تېر اونۍ افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمېر په تېر یو کال کې 6000 تنه وښوده، خو ارقام یې بیا وایي هر کال افغانستان کې 19000 یا 20000 کسان نوي په سرطان اخته کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمېرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 20000 افغانان په سرطان اخته کېږي چې له دې شمېر نه 15000 همدې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 20000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3003 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1400 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1200 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1400 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 100000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 12 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 20000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 12 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 12 نمرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 125 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد، ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په 2، 3 او 4 مقام یاد شوی. بلخوا دنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 180 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر څلورم مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په رپورټ کې افغانستان په داسې حال کې درې درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالي شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولی چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسما اعلان کړی دی جان سپکو په وروستي گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې څه د پاسه څلور میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2021 کال د اګست میاشتې را په دېخوا دا د طالبانو جبو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت، هغه ټولنه په فساد کې غرقېږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسېږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه پیدا کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي کې لوبېږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسېدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزې لوبډلې سره مخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیئنز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوار د مخه ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنی پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګه نه چمپیئنز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوي چې د ژوبلې د لامله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وي چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخته پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقامه پورې راشي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا، ویسټ انډیز او دغسې آیرلینډ هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا دی چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راز په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایطو چاپیریال یې له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبې اسانه وي.
چمپیئنز ٹرافی چې څومره غټ ایونت ونو دا هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شولو خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی نو چې کله ټیلنټ درکی تب انستان به پرفارمنس راځي خو یو څه شي نه د افغانستان اگینسټ شو په دغه چمپیئنز ټرافی کې د غزنفر انجری راغله بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او اسپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حکمت دی او رحمت دی دغه لکان لک سلو دي نو نور کومنګا د ټیم هغه بیلنس وګورو ټیم چې دی جوړ دی خو خبره لګا ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي دوی دو ځان یو څه اندازه تیز کړي ځکه که چېرته دوی دو تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتېږي خو که چېرته دوی دو څنګه هغه پخوانی بیډنګ چې دوی څنګه په نورو ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي نو بیا به د افغانستان چانسز دومره نه وي ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو وګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سم لنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداری او ګواښ وکړ چې په رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت یې د لوټ تی وسه هم پر وشو په گاونډیانو به د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم اگر با سنگ زده نتونیم خب خب ما هم یک قلوب خو میاندازیم به طرف بده.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښ د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 30% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سږکال افغانستان کې 9500 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې وه. یا د اداره وایي سږکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 15000 هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیره اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیره شوه. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړی ده چې افغانستان هر کال تر 40 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنوي هم خلک وسه کړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادریږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2014 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونه مې درته جالب خبردار اوړی دی چې که څه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سیریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سیریال پیل کړی دی. دا سیریال چې هر اونۍ یو قسط په یوټیوب خپرېږي ډایرکټر لیکوال او مرکزي کرکټر یې زیشان تلاش سره دی خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزي رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کې لوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګرېوان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو اونۍ یې د سیریال د شوټینګ چارې هم له دې امله درېدلې وې چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سیریال تر اوسه ته برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډېر لیدونکي هم نشته خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډېر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډېر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزي لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډېره ویاړلی او تکړه لوبغاړی ده، پخوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډېر بااستعداده تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږ د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساری نشته دی. عرفان خان چې د سیریال ټولې چارې په اوګو باندې اخیستې دي، ماشاءالله ډېر تکړه انسان او ډېر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی ویم چې ماشاءالله ډېر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې، باسط احمد او ډېر داسې ملګري شته دی.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی، نو امید لرم چې تاسو ډېر خوښیږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبر دا دی چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14 پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبروري پورې به په کې لږ تر لږه 400,000 زیارت وال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 45 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخي او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوې ده. او په همدې سره د نن مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسته چنوای سره مهیروي.